درناوریدون کو السلام علیکم ستاسو د سوکاله او خوشاله پهیله پیل کو د امریکا غږ آشنا رادیو په خبرونه خو تر هر څه مخکې پام وکړئ د مهمو خبرونو لنډیسته
د بلخ والی یو ځل بیا اعلان کړی دی چې د خپل استعفا په اړه د جمهور رئیس اشرف غنی فرمان نه مني د افغانستان د دفاع وزارت وای چې د ژمي د موسم عملیات پیل شوي دي او په فلیپین کې یو تباه کوونکی سمندري طوفان په لسګونو کسان وژلي دي
په دې خبرونه کې دا راپورونه اوریدلای شئ د افغانستان د دفاع وزارت وای د ژمي په موسم کې د پراخ عملیاتو پلان لري
په هغه ساحو کې یا هغه سیمو کې چې امنیت کمزورې دی یا تهدیدات لوړ دي موږ هلته عملیات پلان کړي دي عملیات ترسره کوو
د افغانستان حکومت وای د سیمې لپاره د امریکا نوې تګلاره یو فرصت دی چې خپل مسؤلیتونه وپیژني
د امریکا دوی ستراتیژي د سیمې د هیوادونو لپاره یو لیدلوری ټاکلی دی همدارنګه یو فرصت دی
په دې خبرونو او راپورونو برسیره ځینې نور مهم او په زړه پورې مطالب هم اوریدلای شئ خو اوس پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته ویان سید سلیمان شاه
د بلخ والی او د جمعیت اسلامي ګوند اجرایی رئیس عطا محمد دروای چې د خپل وظیفې په اړه د ګوند له پریکړې نه پرته د بل چا اقدام ورته د منلو وړ نه دی عطا محمد نور نن د شنبې په ورځ په بلخ کې د جمعیت اسلامي د پخواني قماندان ذبیح الله د دیرشتم تلین د لمانځلو په مناسبت یوې غونډې ته په وینا کې جمهور رئیس اشرف غنی د ملي یووالي د حکومت د سیاسي موافقې په نقضولو او اجرایی رئیس عبدالله عبدالله د خلکو له رایو نه په سرغړونو تورن کړل عطا محمد نور ټینګار وکړ چې د هیچا د مکتوب پر بنسټ د ولایت مقام نه پرېږدي او زیاته کړه که یو چا یو ګام وړاندې کېښودو دی به په مقابل کې لس ګامه په مخ کې کېږدي زه کوم بادوړی مامور نه یم او نه د جمهور رئیس په کاغذي فرمان ګمارل شوی یم د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې د ژمي له پیل کېدو سره سم د وسلوالو مخالفانو په خلاف نظامي عملیات پیل کېږي د دغه وزارت یوان جنرال دولت وزیری د شنبې په ورځ په کابل کې خبر اعلان ته وویل
زمونږ عملیات په دې ورځو کې ډیر جدي شوي دي ډیر زیات هغه سیمې چې د دښمن په لاس کې دي یا تهدید لوړ دی موږ هلته عملیات پلان کړي دي زمونږ هوایي قواوې ځمکنۍ قواوې زمونږ کمانډو قواوې د شپې عملیات په ډیر شدت باندې د افغانستان د سولې او امنیت په خاطر باندې روان دي ویره مای د عامه میتم امروز روز دوه می زمستان است دوی جدیست عملیات زمستانی ما غا شدن و در لبل عملیات زمستانی ما می خایم عمو مناطقی کی تهدیدات
جنرال وزیری زیات کړه چې په دې عملیاتو کې بهرنی ځواکونه د افغانستان د امنیتی قواو سره د هوایي عملیاتو په برخه کې مرسته کوي د افغانستان او تاجکستان سرحد د تجارتي مالونو د صادرولو او وارداتو په مخ بیرته پرانستل شوی دی تاجکستان د شیرخان بندر سرحدي دروازه له تیر څو ورځو نه تړلې وه د قندوز د والي ویان امریکا غږ ته وویل چې تاجکستان او افغانستان ترمنځ د شیرخان بندر سرحدي دروازه اوس یوازې د سوداګرو لپاره پرانستل شوې ده تاسې زموږ غږ د واشنګټن نه اورئ د جنوبي سوډان په کورنۍ جنگ کې ښکېلو خواوو چې د پنجشنبې په ورځ د افریقایي اتحاد او نړیوالو څارونکو په مخ کې په اډیس ابابا کې د اوربند یوه موافقه لاسلیک کړه وایي چې عمل به پرې کوي له اډیس ابابا نه به د خبریال جان تنزاد رپورټ خلاصه زموږ همکار اشوق الله رحیمزی تاسو ته ولولي
د جنوبي سودان په کورنۍ جنگ کې له تیرو څلورو کلونو راهیسې په لسګونو زره خلک وژل شوي او په میلیونونو نور بې کوره شوي دي د جنوبي سودان د جمهوري سلواکیر او د جمهوري د فرار شبي مرسیال ریک ماشار طرفدارو قواو ژمنه کړې چې ډزبندي به مراد کړي د جنوبي سودان د حکومت د هیئت مشر او د بهرنی چارو وزیر ډنګالور دا موافقه په خپل جنگ ځپلي هیواد کې د سولې د پروسې لپاره یو ښه پیل وباله او د ریک ماشار په مشرۍ د سپلیمو ګوند مرسیال وویل چې د دې موافقې د عملي کولو چانس زیات دی د سلواکیر او ماشر ترمنځ اصلا په 2012 میلادي کال کې د سودان د ازادۍ نه سمدستي وروسته د دولتي څوکیو د ویشلو او قبیلوي تعصب لامله خونړی جنگ پیل شو عاشق الله رحیمزوی امریکا غږ واشنگټن
خو په عین وخت کې د جنوبي سودان د حکومت یو بله مخالفه ډله چې خپل ځان دغه هیواد د نجات د ملي جبهې په نوم یادوي د اوربند د موافقې په اړه خوشبیني نه ده څرګنده کړې د دغه جبهې ویان امریکا غږ ته وویل چې د موافقه د کاغذ په مخ باندې ډیره جذابه او ښکلې ښکاري خو اصل مشکل یې د عملي کولو په وخت راڅرګندیږي یو سخت سمندری توپان د فلیپین جنوبی برخه زپلی دی. چارواکی وای چې 133 کسان مړ شوي دي او په لسګونو خلک ورک دي. د توپان سره سم په ډیرو ځایونو کې سیلابونه راوتلي دي او د ځمکې د ښویېدو له امله کورونه اوبه وړي دي. د منډوانا د ټاپو په توبودو نومي ښارګوټي کې د جمعې په ورځ د سیند اوبه له خپلو مورګو نه واوښتي او کورونه یې ډوب کړل. پولیسو ویل چې 2000 خلک په دغه ښارګوټي کې خوندي ځایونو ته کوچېدلي دي. په فلیپین کې هر کال برابر 40 تایفونونه یا سمندري طوفانونه راځي چې زیاتره یې د کال په دې موسم کې. د فلیپین د موسم د پیژندلو اداره وایي چې د تیرو 15 شپېتو کلونو په دوران کې 9 ځلې د کرسمس یا د حضرت عیسی علیه السلام د میلاد د جشن د لمانځلو په موقع تباه کوونکي طوفانونه راپورته شوي دي. د فرانسې جمهور رئیس ایمانیول ماکرون چې د نیجر پایتخت ته تللی دی، دغه هیواد د جمهور رئیس محمدوف سایوسفو سره وکتل او د افریقایي یووالي د سولو ساتونکو قواو د عملیاتو په اړه ورسره مشوره وکړله. د دوشنبه په ورځ د ډسمبر په 15مه په متحده ایالاتو کې د کرسمس د رخصتۍ له امله تقریبا 1.5 میلیون امریکایان د هیواد مختلفو سیمو ته سفرونه کوي. دا ورځ په ټول امریکا کې عمومي رخصتۍ ده. متحده ایالاتو پر یوکرین باندې د وسلو د پلورلو پریکړه کړې ده. د امریکا د خارجه وزارت د جمعې په ورځ په یوه مطبوعاتي بیان کې ویل چې پر یوکرین باندې د دندو وسلو د پلورلو مقصد دا دی چې دغه هیواد په ختیځ کې له روسي پلوه یاغیانو سره حکومت په مؤثره توګه جنګ وکړي. د امریکا د خارجه وزارت په بیان کې راغلي دي چې دا وسلې یوازې دفاعي بڼه لري. د ABC تلویزیون رپورټ ورکړی چې امریکا غواړي په یوکرین باندې د 200 میلیونو ډالرو په ارزښت د ټانګ ضد مرمۍ او 15 راکټ لنچرونه وپلوري. په روانه میاشت کې د امریکا خارجه وزیر روسیې ته خبرداری ورکړی و چې د یوکرین په ختیځ کې د یاغیانو له ملاتړ نه لاس واخلي. او دا هم زموږ وروستی خبر. امریکایي چارواکي وایي چې د کالیفورنیا د ایالت په جنوب کې لګېدلی ځنګلي اور د 1922 میلادي کال راهیسې تر ټولو تباه کوونکی اور ثابت شوی. دې وحشي اور تر اوسه پورې په 1000 هکتاره شنه ځمکه سوځولې ده او 1300 کورونه او ودانۍ تباه کړې دي. دا اور چې د ټامس فایر په مستعار نوم یادیږي د وژلو لپاره 2800 کسان شپه ورځ خواري کوي، خو یوازې 15 شپېته په سلو کې کنټرول شوی دی. په بشپړه توګه لا نه دی مړ. د اور 110,000 هکتاره شنه ځمکه ایره کړې ده او یوازې یو کس پکې مړ شوی. د کالیفورنیا ایالتي چارواکو ویل چې 170 میلیونه ډالره نقصان یې د ایالت خزانې ته رسولی دی. دا د دې سات خبرونه چې تاسو د امریکا غږ واشنگټن نه واورېدل.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او بی‌طرفه معلومات ترلاسه کړي، نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واوري.
درنو اوریدونکو، خبرونه مو واوریدل. اوس د خبرونه لومړی ریپورت راخلو. په افغانستان کې یو شمېر کارپوهان د امریکا له حکومت څخه غواړي چې پر پاکستان سیاسي، نظامی او اقتصادي فشارونه راوړي. افغانانو تر هغه وروسته د فشارونو پر راوړلو یو وار بیا ټینګار کړی دی چې د امریکا د جمهور رئیس مرستیال مایک پینس په افغانستان کې وویل چې پاکستان له ډېرې مودې را په دې خوا ترهګرو ته پناه ورکړې ده. هغه دا هم ویلي دي چې دا وخت اوس پای ته رسېدلی دی. رحیم ګل څاروان د مایک پینس د سفر په اړه له افغان کارپوهانو سره خبرې کړې دي چې تفصیل په دې راپور کې اوري.
د امریکا د ولسمشر مرستیال مایک پینس د باګرام په نظامی اډه کې خپلو عسکرو ته په وینا کې پاکستان ته سرګند وویل چې هغه ورځ تللی چې دغه هیواد به د اوږدو کرن لپاره ترهګرو ته پټنځایونه ورکول. مایک پینس چې د پنجشنبه په ماښام افغانستان ته په ناڅافي سفر راغلی، په خپلو خبرو کې پاکستان ته دا هم وویل چې دغه هیواد له امریکا په ملګرتیا کې ډیر څه ترلاسه کړي، خو له ترهګرو سره په ملتیا کې به ډیر څه له لاسه ورکړي. د امریکا د مرستیال ولسمشر دې وینا ته د افغانستان د ولسمشرۍ ماڼۍ ځواب دادی.
د امریکا دوی ستراتیژي د سیمې د هیوادونو لپاره یو لیدلوری ټاکلی دی، همدارنګه یو فرصت دی د سیمې د هیوادونو لپاره چې د تروریزم سره د مبارزې په برخه کې د خپل مسؤلیت د منلو تر څنګ عملي اقدامات وکړي.
د افغانستان د پارلمان او مشرانو جرګې ځینې غړي بیا د امریکا د ولسمشر د مرستیال د سرګندونو په تړه وایي چې امریکا دې د ترهګرۍ په ځپنه کې لا جدي اقدامات په پاکستان وارد کړي.
هغه فشارونه چې دی پخلو وایي او هغه فشارونه چې دی مثلا د هغه په ارتباط یې ورکوي، خو په مال کې ته شنه لیده کیږي.
خو که ارته اوسي زموږ په خیر دی دواړه شخصا. زه خپله په دې خوشحاله یم چې که پاکستان دا کار ومني که نه ومني، هغه څه چې اوس روان دي زموږ په خیر.
د کابل پانتون استاد پوهان نصر الله ستانگزای بیا وای چې امریکا د پاکستان اقتصادي سیاسي او نظامی فشارونه وارد کړي.
امریکا په دې سیمه کې له یو چیلنج سره مواجه ده. د مال نظر دا آخرین فرصت ده که چیرې امریکا له دغه فرصتونو استفاده ونکړي او یو ځل بیا انعطاف وکړي د پاکستان په ګټه. عقد دا ده چې امریکا دلته بایلون کوي، د لپاره چې د سیمې ځینې هیوادونه په دې قضیه کې را داخل شوي دي.
د امریکا ولسمشر میاشتې وړاندې افغانستان او سویلي اسیا ته خپله ستراتیژي اعلان کړه او له پاکستان د ترهګرۍ د ځپنې په څرګندو وغوښتل شول، خو د ځینو څېړونکو په باور لا هم پاکستان د افغانستان په تړاو په خپل سیاست کې بدلون نه دی راوستی.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو دپاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
درنو اردوونکو، د افغانستان د دفاع وزارت وایي د ترهګرو په وړاندې ژمني عملیات پیل شوي دي چې یوه برخه یې محاربوي عملیات وي. په دغو عملیاتو کې به بهرني ځواکونه له افغان امنیتي دفاعي ځواکونو سره په هوایي برخه کې مرسته وکړي. لیمانی ازایی له کابل نه پرې رپورټ لري.
د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي دولت وزیر د شنبه په ورځ خبري اعلان ته وویل د جدیل لومړی نیټې څخه ژمني عملیات پیل شوي دي او د دغو عملیاتو په ترڅ کې په ختیځ، لویدیځ او سویل کې وسلوالو مخالفینو ته درانه زیانونه اړولي دي. ښاغلي وزیر زیاته کړه هغه سیمې چې د لوړو امنیتي ګواښونو سره مخ دي د ژمنیو عملیاتو په ترڅ کې به تصفیه شي. ښاغلي وزیر همدارنګه زیاته کړه چې په یادو عملیاتو کې به بهرني ځواکونه له افغان امنیتي ځواکونو سره د هوایي عملیاتو په برخه کې مرسته وکړي. ښاغلي دولت وزیر په دغو عملیاتو کې د بهرنیو ځواکونو د مرستې په اړه وویل بهرني ځواکونه موږ سره په هوایي برخه کې مرسته کوي او په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د مرستې په اړه هیڅ ډول شکایت وجود نه لري. هغه د دغو عملیاتو په اړه وویل
موږ په ټول افغانستان کې په هغه ساحو کې یا هغه سیمو کې چې امنیت کمزورې دی یا تهدیدات لوړ دي موږ هلته عملیات پلان کړي دي، عملیات ترسره کوو. د بیلګې په توګه مې وویلې چې په فراه ولایت کې موږ ډېر ښه عملیات ترسره کړ، هلته دښمن ته ډېر تلفات ورسېده. د طالبانو یا د مخالفینو فراه ته د والي نامنهاده مرستیال هم وژل شوی دی.
یو شمیر نظامي کارپوهان بیا وایي له دفاعي ځواکونو سره د بهرنیو ځواکونو هوایي مرستې ته اړتیا ده، خو که چیرته د هوایي عملیاتو په ترڅ کې ملکي تلفات تیر شي بیا نو دا عملیات کومه نتیجه نه ورکوي. نظامي کارپو جنرال عتیق الله عمرخیل امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل
یعنی هدف معلوم شوی، هدف تحقیق شوی او د ضرورت په وخت کې چې ډېر زیات مقاومت د ځمکنیو قوتونو په مقابل کې موجود وي هوایي عملیات وشي دا بهتره ده. او که چېرته مقاومت موجود نه وي په څه شي راپورو باندې هوایي عملیات وشي نتیجې هم نه لري، تلفات زیاتېږي.
د دفاع وزارت پر وینا یاد ژمني عملیات په پراتلونکو دریو میاشتو کې په هلمند، اروزګان، کندهار، فاریاب، جوزجان، سرپل، ننګرهار، نورستان، غزنی او پکتیکا ولایتونو کې او هغه ځایونو کې چې امنیت ضعیف او ګواښونه ډېر دي ترسره شي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبېلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بې طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هېروئ.
د پاکستان پوځ د امریکا د جمهور رئیس مرستیال مایک پینس هغه څرګندونې رد کړي دي چې ګواکې دغه هیواد د ترهګرو سره همکاري کوي. د پوځ ویان جنرال آصف غفور په دې ټینګار کړی دی چې د استخباراتي معلوماتو د شریکولو او د ټروریزم ضد لپاره دی په ګډه کار وشي. نور تفصیل د امریکا غږ د ډیوه راډیو د خبریالې رابع پیر په راپور کې واوري.
د بهرنیو چارو د وزارت ورسته د پاکستان د فوج لاړخه هم د امریکې په بیانونو سخت عکس العمل مخې ته راغلی او د فوج ویان میجر جنرال آصف غفور ویلي چې د ترهګرۍ په ضد جنگ د پیسو د پاره نه کوي او نه د خرڅولو مال دی او دا چې د امریکا څخه پیسې نه بلکې باور غواړي. د یو شخصي ټلویزیون سره مرکه کې د فوج د مطبوعاتي څانګې مشر میجر جنرال آصف غفور وویل چې په افغانستان کې امریکا او اتحادي ځواکونو ته جنګېدل دي. امریکا سره ښه اړیکې لري، خو د امریکا لاړخه راتلونکي بیانونه د دواړو هیوادونو ترمنځ د مرستې دپاره خطرناکه ثابتېدای سي. دوی زیاته کړه چې د ترهګرۍ روان جنگ د پاکستان د مرستې بغیر ممکنه نه دی او پښتانه را برسیر کړه چې آیا د القاعده په ضد پاکستان او د پاکستانی ځواکونو د مرستې بغیر څه ممکن وو؟ امریکا ته پکار دی چې په افغانستان کې د تحریک طالبان پاکستان ځالې ختم کړي. تیره ورځ د بهرنیو چارو وزارت ویان ډاکټر فیصل لاړخه راغلی بیان کې هم ویل شوي وو چې اتحادي ځواکونه یو بل ته نوټسونه نه لیږي، او دا چې امریکا ته پکار دی پر پاکستان د تورونو پر ځای دی په افغانستان کې خپل ناکامي تسلیم کړي. د پاکستان له اړخه دغه بیانونه د امریکا د مرستیال صدر مایک پنس د هغه د ډکو وروسته راغلي چې د امریکا مرستیال صدر د افغانستان د ناڅاپه سفر په مهال په بګرام هوایي ډګر پاکستان ته ورکړی وي، او ویلي وو چې تراګرو ته پناه ورکولو وخت ولاړی او پاکستان تراګرو ته پناه ورکولو څخه به ډیر څه وبایلي. امریکا او افغانستان پر پاکستان تراګرو ته پناه ورکولو تورونو په جواب کې پاکستان پر لپسې دا خبره تکراروي چې د تراګری په ضد جنگ کې یو شمیر قربانۍ ورکړي، او په دې اړه په امریکا کې د پاکستان سفارتخانه لاړخه جاري سوي یو شمیر کې ویل شوی وو چې د تراګرو په ضد دیارلس فوجي عملیات کړي، 6,800 اهلکارانو په شمول 20,000 پاکستانیانو په دغه جنگ کې ځان ته لاسه ورکړي. خو امریکا او نړۍ پر پاکستان د تراګری په ضد جنگ کې د دوه مخیزه پالیسي تورونه لګوي، او وایي چې پاکستان په دغه جنگ کې د تراګرو ترمنځ فرق کوي او عملیات یوازې د هغه تراګرو په ضد کیږي چې د پاکستان په ضد عملیات کوي، خو هغه تراګر چې افغانستان کې په جنگونو کې بوخت دي هغه ته نه یوازې پاکستان کې پر ځای نه ورکول کیږي بلکې د دوی مرستې هم کیږي. امریکای صدر ډونلډ ټرمپ په تیر ورځ کې ویلی وو چې پاکستان ته به د امریکا مرسته کول وی، ولې چې هر کال د امریکا لاړخه ډیر پیسې پاکستان ته ورکول کیږي. رابیا پیر، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
دا واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
د اسرایلو د پلازمینې په توګه د بیت المقدس د په رسمیت پیژندلو په باب د امریکا د جمهور رئیس ډونلډ ټرمپ د پریکړې پر خلاف یو شمیر اسلامي هیوادونو کې اوس هم اعتراضونه دوام لري. د دغو اعتراضونو له زیاتېدو سره سم روسیې، چین، فرانسې او یو شمیر نورو هیوادونو د بیت المقدس په اړه د فلسطین له داعیې څخه ملاتړ اعلان کړی دی. نور تفصیل په دې راپور کې واورئ.
یو فلسطینی په هغو تازه نښتو کې ووژل شو چې پرون د اسرایلي ځواکونو او فلسطینیانو ترمنځ د لویدیځې غاړې د بیت لحم په ښار کې وشوې. دا نښتې هغه وخت وشوې چې اسرائیلي سرتیرو په فلسطیني مظاهرچیانو اوښې بهوونکی ګاز وکاروه چې د ټرمپ ضد شعارونه یې. د بیت المقدس د الاقصی جومات هم هغه وخت په تاوتریخوالي بدل شو چې سلګونو لمونځ کوونکو د امریکا د پریکړې پر خلاف شعارونه ورکړل. د اردن په پلازمینه عمان کې هم 300 اردنیانو د امریکا له سفارت سره نږدې د بیت المقدس په اړه د امریکا د نوې پالیسۍ پر خلاف مظاهره وکړه. په دغه مظاهره کې د فلسطینیانو یوې فولکلوري ټولنې غړو هم برخه اخیستې وه چې د فلسطین فولکلوري دودونو ته وده ورکوي. دا اعتراضونه په داسې حال کې روان وو چې د فلسطین ولسمشر محمود عباس پرون په پاریس کې د فرانسې له جمهور رئیس ایمانوئل میکرون سره په یوه خبري غونډه کې وویل چې امریکا د منځني ختیځ د سولې پروسې لپاره
متحده ایالات له دې پریکړې وروسته نور د سولې په پروسه کې یو رښتینی منځګړی نشي کېدلای. موږ به د امریکا هیڅ ډول پلان ونه منو ځکه چې یو اړخیز دریځ غوره کړی دی.
په دغه غونډه کې د فرانسې ولسمشر ایمانوئل میکرون ټینګار وکړ چې د حل د یوې داسې لارې ته ژمن دی چې اسرائیل او فلسطین دواړه پکې له یو بل سره په سوله ییز ډول شتون ولري.
مونږ له ټولو خواوو سره خبرې کوو او په اړه یې کار کوو. کله چې فرصت مساعد شي نو مونږ به فلسطین د یوه دولت په توګه وپیژنو.
د منځني ختیځ لپاره د چین ځانګړي استازي هم پرون په بیجینګ کې د سولې په یو سیمینار کې د اسرائیل او فلسطین د موضوع پر اهمیت ټینګار وکړ.
چین او فلسطین باور لري چې د دوو هیوادونو حل د دې ستونزې د هوارولو لپاره یوازینۍ لاره ده. نړیواله ټولنه باید د فلسطینی دولت جوړولو لپاره د سولې د پروسې د لسره پیل کولو ملاتړ وکړي.
دغه مظاهرې یوه ورځ وروسته له هغه شوي دي چې د ملګرو ملتو له یو سل شلو نه زیاتو هیوادونو د عمومي اسامبلې د بیړنۍ غونډې د پریکړه لیک ملاتړ کړی دی. که څه هم د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ خبرداری ورکړی وو چې د هغو هیوادونو سره به مالی مرستې بندې کړي چې د دې پریکړه لیک په ملاتړ رایه ورکړي.
امریکا غواړي چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بې طرفه معلومات ترلاسه کړي، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
محترم اوریدونکو، د ملګرو ملتونو ادارې د استرالیا له حکومت څخه غوښتي دي چې د هغو سلګونو مهاجرو لپاره یو بشري حل پیدا کاندي چې د پاپوا نیوګینی په ټاپو کې په یوه متزلزله او باثبات حالت کې پریښودل شوي دي. خبریالې لیزا شلاین په دې باره کې له ژنیو نه دا رپورټ رالیږلی دی.
د ملګرو ملتونو د مهاجرو ادارې د استرالیا په حکومت باندې تور لګولی دی له خپل مسؤلیت نه ډډه کوي چې تقریبا د هغو 800 مهاجرو او سیاسي پناه غوښتونکو د ژغورنې غم وخوري چې د مانوس په ټاپو کې اوسیږي. دغه اداره وایي د مهاجرو لپاره دا وضع د هغه وخت نه راپه دیخوا خطرناکه شوله چې د استرالیا حکومت د اکتوبر د میاشتې نه راپه دیخوا د ساحل په غاړه د مهاجرو د پراسس مرکز وتاړه. دغه ادارې څرګنده کړه په هغو مهاجرو باندې څو ځلې حملې شوي دي چې په تیرو څلورو هفتو کې درو نوو مرکزونو ته انتقال شوي دي. د ټولو نه بده پیښه یې دا وه چې درې کسان په تبرګو او چړو سنبالو او په دغو حملو کې لاس لره. د یو این ایچ سی آر نطاقه سیسل پویلی انوای د مهاجرو په خلاف سمایز اختلاف او نارضایت لوړې درجې ته رسېدلی دی او ورځ په ورځ زیاتیږي. د امریکا غږ ته ویلې د استرالیا چارواکي باید دغه مشکل حالت حل کړي. دا خپلې خبرې ته دوام ورکوي او وایي:
We're talking here about people who have suffered tremendously, extreme trauma, and now are being feeling so insecure in these places where they are staying. There are many victims of torture, people who have been deeply traumatized, have been detained, having no idea what's going to happen next to them. And I think this mental issue, this psychological issue...
من دلتا دا هاگو کسانو پا باراک خبری کهو چه لزهنی تکانا بی سار کلاو گالی او دا وسیدو په دغه سیمو کې د بې امنیتۍ احساس کوي. په دوی کې ډیر داسې کسان شته چې شکنجه شوي دي، هغه کسان چې ډیر ذهني ټکانې لیدلی دی، توقیف شوي دي او په دې نه پوهیږي چې دوی ته به بل څه پیښ شي. زه فکر کوم دغه ذهني او رواني ټکان یوه مهمه موضوع ده. د یو این ایچ سی آر په غوښتنه په دې وروستیو وختو کې یو طبي رپورټ تیار شوی چې وایي د دوی د نامعلومه راتلونکي سرنوشت د دوی په ذهني او جسمي روغتیا باندې تاثیر کړی دی. یو این ایچ سی آر خبرداری ورکړ د خدماتو بندول، د ټیټې سطح ژوند کول، غیر صحي حالات او نامناسبه طبي وضع تاوتریخوالی زیاتوي او په خپله مهاجر تاواني کوي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو خپرونو کې د نړۍ د ګوټ ګوټ او د افغانستان په باب جامع، بې طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
په کابل کې دوه محصلینو ته د دکتورا سند ورکړل شو. لال پاچا ازمون او اجمل کلی له خپلو رسالو څخه تر دفاع وروسته په ژبو او ادبیاتو کې دکتورا واخیسته. شاوخوا درې کاله کېږي چې په کابل پوهنتون کې د دکتورا تدریسي پروګرام پیل شوی دی. نور جزئیات د حکمت سروش په ریپورټ کې.
کابل پوهنتون نن د لومړي ځل لپاره د دکتورا په کچه د خپلو لومړنیو فارغانو د تیزیسونو د دفاعي غونډې کوربه و. د کابل پوهنتون دوه استادان لال پاچا ازمون او اجمل شکلی د دغه پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي په چوکاټ کې د پښتو څانګې د دکتورا لومړني فارغان دي چې تر ابتدایه دفاع وروسته یې نن د لارښود استادانو، چارواکو او محصلینو په وړاندې د خپلو تیزیسونو وروستۍ دفاع وکړه. ښاغلی ازمون وایي چې د دې سند له اخیستلو سره به خپلې څېړنې او لیکنې لا پسې زیاتې کړي.
زه خو د دې هیواد د یو ارزښت په توګه ورته ګورم او کله هم چې د دې هیواد ارزښت په بهر کې کله ښکار کوم نو خپل علمي سبب هم ورسره ښکار کوم او دا ماته ډیر ارزښتمند دی او د ګام چې د ګټور بولم، ځکه علم چې د دروازه چې پرانستی وي نور به هم زموږ په څیر همداسې راشي، زده کړه به وکړي، پخوانیو هم زده کړې کړي، موږ ته دا پلونه ایښي وو.
د دکتورا بل فارغ اجمل شکلی وایي چې د دکتورا زده کړې درې کاله وړاندې پیل کړې وې او د بهرنیانو په ګډون یې له افغان استادانو زده کړې او د تیزیس لارښوونې ترلاسه کولې.
او دا خو یو تخصص دی، یو سپیشلایزیشن دی، نو د ژبې په پرمختګ او ادبیاتو کې دا هم ونډه لري. او موږ چې څومره ډېر ډاکټران ولرو، نو په هغه اساس باندې موږ هغومره ډېر متخصصین لرلی شو. نو زه فکر کوم چې ژبه په ژبه کې تعلیم کول یې تخصص دی، نو دا ژبه له پرمختګ کولی شي چې متخصصین ولري، نو په دې خاطر دا ګټه هم لري.
د کابل پوهنتون رئیس وایي د ډاکټرا په لومړي پروګرام کې د دوه دوو فارغانو په ګډون اته تنه د پښتو او اته هم د دري ژبې په څانګو کې شامل دي.
کابل پوهنتون خوشبختانه په دغه اخر کې وتوانید چې هغه طرز عمل دی اجرا دي د قاعده ساتیرو چې هغه بین‌المللي اصول پر چوکاټو باندې برابرۍ او د نننۍ اکاډمیکو او تعلیمی معیارات پر بنسټ باندې ولاړی هغه میکانیزم آماده کړی. هغه میکانیزم د عالی تحصیلات وزارت د مقام تایید هم پکې وو، او د خپل پوهنتون د علمي شورا تصویب هم پکې وو. نو دغه پر اساس باندې دغه لړۍ نن شروع شوه.
د کابل پوهنتون چارواکي وایي چې د پښتو او دری ترڅنګ به د ډاکټرا په کچ زده کړی د دغه پوهنتون نورو څانګو ته هم وغځوي.
کا غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بې طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
د خبرونو په پای کې د مهمو خبرونو غټکی یو ځل بیا. د بلخ والی او د جمعیت اسلامي ګوند اجرایی رئیس عطا محمد دوروای چې د خپل وظیفې او دندې پر ارتباط د ګوند پریکړې نه علاوه د بل چا اقدام ورته د منلو وړ نه دی. عطا محمد لور نن د شنبې په ورځ په بلخ کې د جمعیت اسلامي د پخواني قومندان ذبیح الله د دېرشتم تلین د لمانځلو په مناسبت وینا کوله. د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې د ژمي د پیل کېدو سره سم د طالبانو په خلاف باندې نظامي عملیات پیل کېږي. په متحده ایالاتو کې د دوشنبه په ورځ د دسمبر په 15مه د کرسمس یاد حضرت عیسی علیه السلام د زیږیدنې د ورځې د جشن د لمانځلو په مناسبت عامه رخصتي ده. او د امریکا د موټر چلوونکو اداره یا ټریپل ای وای اټکل کوي چې سکال به 1.5 میلیون امریکایان د هیواد مختلفو ایالتونو ته سفرونه وکړي. د فرانسې جمهور رئیس ایمانیول ماکرون چې د جمعې په ورځ یو ناڅاپه نیجر ته ورسېده، دغه هیواد د جمهور رئیس محمدو ناسوفو سره کتلی دي. هغه د ملاقات نه وروسته خبریالانو ته وویل چې د نایجر حکومت به مخالفو جهادي ډلو ته د ټول د خاورې یو خورت هم تسلیم نه کړي. نیجر چې د فرانسې یوه پخوانۍ مستعمره ده، تقریبا 3000 فرانسوي عسکر پکې نظامي وظیفه سرته رسایي. د جنوبي سودان په کورنۍ جنگ کې شامل خواو چې د پنځشنبه په ورځ د افریقایي هیواد او نړیوالو څارونکو په مخ کې په اډیس ابابا کې د سولې موافقه لاسلیک کړه، ژمنه کړې ده چې د اوربن په موافقه به عمل کوي. یو سخت سمندري طوفان د فلیپین جنوبي برخې ځپلې دي. چارواکي وایي چې 133 کسان مړه شوي او په لسګونو خلک ورک دي. د طوفان سره سم په ډیرو ځایونو کې سیلابونه راووتل او د ځمکې د ښویېدو په پیښو کې کورونه اوبه وړي دي. په فلیپین کې هر کال برابر 40 تایفونونه یا سمندري طوفانونه راوځي چې زیاتره یې د کال په دې موسم کې. د فلیپین د موسم د پیژندلو ملي اداره وایي چې د تیرو 15 کلونو په دوران کې وزلې د کرسمس په موقع دا ډول تباه کوونکي طوفانونه راوتلي دي. متحده ایالاتو پر یوکراین باندې د وسلو د پلورلو پریکړه کړې ده. د امریکا د خارجه وزارت په یو بیان کې چې د جمعې په ورځ خبره شوې ده، ویل شوې دي چې د دې وسلو د پرولو هدف دا دی چې د یوکرین حکومت وکولی شي چې د روسي پلوه یاغیانو په مقابل کې په مؤثر ډول جنګ وکړي او خپل خاوره ورنه بیرته ونیسي. د امریکا خارجه وزیر ډک ټیلرسن روسیې ته په روانه میاشت کې خبرداری ورکړی و چې د یوکرین په ختیځ کې د یاغیانو له ملاتړ نه لاس واخلي. او امریکایي چارواکي وایي چې د کلیفورنیا د ایالت په جنوب کې لګېدلی ځنګلي اور د 1922 میلادي کال راهیسې تر ټولو تباه کوونکی اور ثابت شوی دی. دغه وحشي اور تر اوسه پورې په سلګونو زره هکټار ځمکه سوځولې او 1300 کورونه او نورې ودانۍ تباه کړې دي. یوازې یو کس مړ شوی دی. د کلیفورنیا ایالتي چارواکو وویل چې 1.5 میلیونه ډالرې د دغه ولایت خزانې ته تاوان رسولی دی.
درنو ورینکو، ستاسو د روغتیا او سوکالۍ په هیله زموږ سنې پښتو خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. د خدای په امان.